Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 2:00 پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه امپای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1495 هجری لمریز کال د مرغومی اجر د میاشتې 13 ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. او ری چې اجرایه ریاست وایي چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې همکاري زیاته کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د باراک اوباما د تیرې ورځې د وروستۍ خبري غونډې له مهمو جزئیاتو مو هم خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په لوګر کې دوه ملکیان د کورونو د ورانولو په وخت له پولیسو سره په اخو ډب کې وژل شوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالي په یوه پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. په لوګر کې دوه ملکیان وژل شول. د لوګر دی والی ویان سلیم سالی وایي دا پیښه پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د سلیم سالی په وینا امنیتي ځواکونه د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغې په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي مځکه جوړ شوې دي. خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې دوه تنه ووژل شول او یو ټپي شو. که څه هم د ولایت چارواکي وایي چې دې خلکو پر غصب شوې مځکه کورونه ودان کړي خو د سیمې خلکو ویلي چې دوی عرفي اسناد لري. ناپیژند وسلوالو تیر شپه د هرات ښار په لمن کې یو 25 کلن ځوان وواژه. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دو ځوان مطالعه یک جوان 25 محصل سال اخیر پوهنځی
وسلوالو غلو د هرات انجینری پوهنځی د وروستي کال یو محصل دی لپاره وواژه چې د موټر سایکل غلا کړي. له بده مرغه دا ځوان پر مرمۍ لګېدل یو غلو د موټر سایکل له ځان سره وړی دی. د ویونی پترس کې دا دریم تندې چې د هرات ښار او لمن په لمنو کې د ناپیژند وسلوالو له لوري وژل کیږي. د میدان وردګ ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان مریض کال نږدې 600 پروژې عملي شوې. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالۍ کلو باندو کې شاوخوا 590 بیلابیل دوله او د بیلابیل پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو پلچکونو او بخوار په ګډون پر دغو پروژو څخه باندې 600 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. درې افغان کډوال چې هڅه کوله د پولند لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. د راپورونو له مخې یو لس کلن بل 15 کلن او بل هم 10 کلن افغان دي. د پولند په سرحدي سیمه زاکوپانی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیان پښتو خبرې کوي او غوښتل چې جرمني یا بلجیم ته واوړي. د سهارا کرکټ جام لوبه په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت 2:30 د دوبی په نړیوال کرکټ لوبغالي کې امپایلېږي. د شل اورونو په دغو لوبو کې افغانستان خپلې مخکنی دوه مسابقې یو له متحده عربي اماراتو او بل له آیرلند انګټلې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل
I want to do some writing. I want to be quiet a little bit and
زه غواړم چې څه ولیکم، لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم. غواړم ډیر وخت له خپلو لونو سره تیر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي. تمه ده چې سبا جمعه براک اوباما وروسته له اتو کلونو سپینه ماڼۍ ډونالډ ترامپ ته وسپاري. د مالی پیو پوځي کمپ کې په ځانوژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د افریقایي هیواد حکومت چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ په شمالي ښار گاو کې وشوه، 115 نور سرتیری او پخوانی جنګیالي چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان شوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څنګه المغرب د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیا وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روسیې په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روتسکوی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل: نن د روسیې او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنگرونو پر ضد د الباب ښارګوټي پر واټونو د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روسیا او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړی ده چې په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 23 په استانا کې وشي. د تاجکستان پخوانی لوی درستیز د دوشنبې په ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان فریدون محمد علی زاده د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل: ظریف شریف زاده چې پخوا لوی درستیز او د دفاع وزارت سلاکار پاتې شوی، د چهارشنبې په ورځ په ترافیکي پیښه کې سا ورکړه. د تاجکستان دفاع وزارت یو مسول ویل چې پر شریف زاده د زړه حمله راغلې وه او بیا موټر له بل موټر سره ټکر شو چې روغتون ته د لیږدول کېدو پر مهال مړ شو. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ویل شوي دي چې د دغه نوي کلن سیاستوال روغتیایي وضعیت ښه دی. د جورج هربرت بوش زوی جورج بوش هم د امریکا ولسمشر و. د جورج بوش میرمن باربارا بوش بیا پرون د سالنډۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوه. جورج هربرت بوش له 1990 تر 1993 د څلورو کلونو په مخه د امریکا ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې همکاري زیاته کړي.
پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل چې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د ښاغلي عبدالله د پرونۍ کتنې په اړه معلومات راکول. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولي دي چې یاد دی او یاد هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچي د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي، خو څوک نه راځي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونند که ایره با ما شریک بسازند.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې باراک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرانس کې منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړي.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
او د ژوند رنګونو په یوې نوې لړۍ کې به له یوې لیکوالې او شاعرې واورئ چې په ژوند کې څه مشکلات لیدلي دي.
د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و، نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم یا ملوست کړی نن محصله یم.
له ملګرتیا مو مننه. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې ملګري ملتونو همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدمیچي اماموتو سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې. عبدالله تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان اجرایی رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریک کړه. عبدالله عبدالله او تدامی چې یماماتو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ایزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایی رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ایزې همکاري مسلې ته اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي، او د پاکستان صدر اعظم پرون په داوس کې د وسلويشتمې نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې تشمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د سر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي، خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایی رئیس سره ورته کړي چې هغوی به د خپل منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپل امکاناتو څخه د استفاده سره ټول هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې د افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولې دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توب او مداخله پرته دي مخامخ په خپل له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شو دی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې یماموتو د خبرو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د دې خبرو په اړه احمد شیبر بیا هم د عبدالله عبدالله لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه نور توضیحات غوښتي دي. ښاغلی فیصل، د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان اجرایی رئیس وویل چې هیڅ یو هیواد د تروریزم او طالبان ملاتړ نه کوي، ځکه چې افراطیت او د اوسنی طالبانو فکر د هیڅ هیواد له منافعو سره سر نه خوري. لکه څنګه بحث پکدي و چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي، که هغوی د سولې په پروسه کې مرسته کوي، که هغوی د افغانستان په بهبود کې همکاري کوي، هغه دې خپلې اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي او
د دغو غوښتنو په ځواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان لوري ته څه ډاډ ورکړ؟
هغوی د تل په څیر په افغانستان کې د افغان حکومت په مشرۍ او په مالکیت باندې سیاسي پروسو څخه ملاتړ کوي، او د پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې حتی که وی چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
په روسیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو که چیرته افغان لوري د دوی په وینا له ناسمو تبلیغاتو ډډه وکړي، نو پاکستان حاضر دی چې هڅه وکړي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. آیا دا مسله یاده شوه او د ملګرو ملتونو استازي خو دغه کومه غوښتنه له افغان خوا نه کوله؟
څه پر دې مشخص موضوع باندې بحث نه دی شوی، ولې په ټوله کې له پاکستان سره د سولې په برخه کې زموږ د ګډ کار توقع د راپورونو څخه نه ده. موږ کدونه کدونه په دې برخه کې کار وکړي چې پاکستان بالاخره صادقانه همکاري وکړي، وایي له بعد مرغه چې لا هم دغه صادقانه همکاري نه ده شوې، او موږ توقع لرو افغان حکومت د سولې غوښتنه کوي، افغان حکومت یو ښه ګاونډی دی او همدارنګه توقع لري چې پاکستان هم د وشې غونډې په جامه کې د افغانستان سره ګډ کار او همکاري وکړي.
د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې د ملګرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پرونۍ کتنې په اړه نور جزئیات راکول. په دغه کتنه کې عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري زیاته کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس هم وو بجی او 15 دقیقې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په لوګر کې دوه ملکیان وژل شول. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي دا پیښه پرون په دغې ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو غوښتل هغه کورونه وران کړي چې د دوی په وینا په دولتي مځکه په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو. ناپیژندو وسلوالو تېره شپه د هرات ښار په لمن کې یو 25 کلن ځوان وواژه. دری افغان کډوال چې هڅه کوله د پورن لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. د سارا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه کوي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 115 نور سرتیري ټپیان شوي دي. روسیې وایي د هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د تاجکستان پخوانی لوی درسې د دوشنبه په ښار کې په یوه ترافیک کې پیښه کې مړ شو. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ازادي راډیو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په حقله د امریکا د منتخب ولسمشر نظر او پروګرام څرګند نه دی. ډونالد ترامپ په وی مرکی کې چې څلور کاله په خوایې کړې و ویلي و چې امریکا باید خپل اسکر له افغانستانه ستانه کړي او هغه پیسې چې د افغانستان د رغونې لپاره لګوي باید د ننه په خپل کور کې ولګوي. خو ډیپلوماټ دا هم لیکلی دی چې وروستۍ څېړنې څرګندوي چې ډونالد ترامپ د خپل دغه نظر جیوپولیټیک تاوان درکړی دی او د تیرې میاشتې په پیل کې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان لپاره د واشنگتن په ژمنو ټینګار کړی دی. پژمنو باندې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار او په دې وروستیو کې هلمند ته د 300 امریکایي سرتیرو استول دواړه څرګندوي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د ثبات لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. ډیپلوماټ زیاتوي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې تر ټولو مهم نړیوال لوبغاړی دی، خو له جیوپولیټیکي اړخه واشنگتن د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې تر ټولو کمه ونډه لري او په لومړی قدم کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې باید په دې حقله کوشش وکړي او د افغانستان له سیاسي صحنې څخه د ګاونډیو د ویستلو لپاره هر زیار به د لند نظر د خوندانو کار وي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د داسې یو ریښتونی ائتلاف رامنځته کول چې ټول غړي د افغانستان ثبات، خپلواکي او امنیت تضمین وي د امریکا مخې ته تر ټولو لویه ستونزه ده. بلخوا جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه هم د افغانستان جغرافي سیاست یا جیوپولیټیک اهمیت پاملرنه کړي او لیکي چې په افغانستان کې د روسي مداخله نوې نه ده، خو طالبانو سره اړیکې نوې دي. په داس حال کې چې یو شمیر رسنیو په دې ورستیو کې د طالبانو او مسکو د اړیکو څخه پرده پورته کړه، خبرونه لیکي روسان هغه ستونزې چې په خوای په افغانستان کې ګالیلی نشي هیرولی، خو اوس د امریکا په وړاندې د خپل دریز د پیاوړتیا او د سیمې د امنیت لپاره افغان یاغیانو سره یو ډول ارتباط لري. خو جیوپولیټیک فیوچر خبرونه دا هم لیکي چې تر اوسه داسې کوم سند نه دی ترلاسه شوی چې روسانو به طالبانو ته وسله ورکړي وي. د وسلو د ورکولو موضوع مطرح نه ده او په افغانستان کې د بحران پراخیدل د مسکو په ګټه هم نه بریښي، خو روسیا کېدای شي طالبانو سره یو ډول ډیپلوماتیک ارتباط ولري چې د ګډ دښمن داعش په وړاندې ترې کار واخلي. خبرونه وړاندې لیکي روسیا د امریکا په څیر نه ده، مسکو د افغانستان تحولاتو ته ځکه لاسترزنی نشي پاتې کېدی چې د روسیې جنوبي پولو ته نږدې هیواد دی. روسیا اندېښمنه ده چې د افغانستان کلکیچ کېدای شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځیږي. جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه لیکي په ټولو کې یو څرګند خبره دا ده چې جیوپولیټیکس یا جغرافي سیاست روسیا مجبوره کړي چې د جهادستانو په وړاندې جګړې څخه لاس واخلي او ملګرتیا ته مخه کړي.
په بخښنه سره از ما همکار سلطان محمد سرور چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې و.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یا د دی او یا د هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچي د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي. ایشچي ویلي دي چې جنرال دوستم تیری پرې کړی دی که جنرال دوستم لوی څارنوالۍ ته ورنشي قانوني حکم به څه وي. تفصیل له احمد شیبر اوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم ځواب ته په تمه ده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخواني ولی د تور له مخې لوی څارنوالۍ وربللی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې له جنرال دوستم څخه درې ځلې غوښتل شوي دي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او یا هم خپل وکیل څارنوالۍ ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې ده ته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچي تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستم ویندویانو رد کړی دي. لوی څارنوالۍ په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی څارنوالۍ ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالۍ له لارې د پیښې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد ایشچي د تورونو په اړه د جنرال دوستم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالۍ له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالۍ ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان دا حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیږي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوه برخو رای نه دی ورکړي چې د جنرال دوستم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشبې ته ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ست جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د وی برخې له خوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
د افغان جنو لومړنی آرکستر سبا په سویس کې کنسرت اجرا کوي. دا آرکستر چې نګینه خپلواک مشر د نړۍ د اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات غږوي. جزئیات د سفیر ولستان اگزی پر رپورټ کې.
د افغان نجونو لمړنۍ آرکسټر به د جمعې په ورځ د سویس هیواد په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په پای ورځ افغاني موسیقي وغږوي. د افغان نجونو دغه آرکسټر د زهري په نوم نومول شوی دی. په دغه آرکسټر کې 15 نجونې چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي د موسیقي آلات غږوي. نګینه خپلواک چې د دې آرکسټر مشره ده فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې لپاره چې هغه د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې شامل شي پلار یې په کونړ کې د ټولو خپلوانو په وړاندې ودرید. تمه ده د نګینې هیلې چې ویلي دی غواړي په نړیوالو تالارونو کې آرکسټر اداره کړي د جمعې په ورځ حقیقت ومومي. تمه ده د سویس په داوس ښار کې د دغه یو ساعته آرکسټر نندارې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو شاوخوا 3000 مشران ناست وي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست اروپا ته د افغان هنرمندونو د راتګ او د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د هغوی د اجرا په اړه ازادي راډیو ته ویل.
امثال ارکست بانوان دعوت شده توسط مجتمع جهانی اقتصادی کم است.
سکل د افغان جنو ارکسترو بلل شو سود نړی د اقتصادي غونډې په پای ورځ د سویس په داوس ښار کې یو ساعته کنسرت تر سره کړی. له هغې وروسته به د افغان جنو اروپایي سفر پیل شي چې له داوس به زیوریخ ته ځي، بیا به ژنیو ته هم لاړ شي او کنسرتونه به ولري. له سویس وروسته د جرمني په برلین او وایمر ښارونو کې هم کنسرتونه جوړیږي.
بعد برمیگردیم به آلمان که در برلین و در وایمر هم کنسرت های داره.
افغانستان د موسیقي د ودې لپاره ناصر سرمست زیات کارونه کړي او د همدې هڅو په خاطر په 1991 لمریز کال کې د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت هم وټاکل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
باراک اوباما د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لارښوونه وکړه. دا لارښوونه د روسي منځني ختیځ او کډوالو په اړه وي. اوباما خپل راتلونکو پروګرامونو ته هم اشاره وکړه. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار وروستي ورځ ده. د پرون پوسپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته خپل خبري د روسي په اړه پیل کړې. اوباما وویل له روسیې سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي. خو د اوباما په وینا روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاورې یې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما په لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپینې ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په شلو او دیرشو کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له اته کاله سپینه ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ده ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړه او ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یوه امریکایي په سترګه وکتل شي. باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډیر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې کوثر ده او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزي له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خځې د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل شوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جرګې نسی کولای چې په خپل مخخه باندې یو پنځه ووایي کنه، چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ له خوا ور باندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایي، ته باید طب وایي یا باید معلم شي. نو دلته ده چې دین د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دین اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولی چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیري ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړم. نو
په خپل د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشن فکری په هیڅ کوم ستونزو سره مخې کوم محرومیتونه ته خپل لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ما ته د مکتب ویلو حق نه درا کړې، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی وو. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نوري هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته لاړې سي پانتون ته لاړې سي، دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي او د خپل راتلونکی ژوند د په خپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کیننی او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
دا هو د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار آرش همایون سړو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلاست.